سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو ده ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سره له کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو باندې ښوونځي تړلي دي. ناروی د افغان ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توندې نیوکې کړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو اعلامیه کې ویلي طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو او ټول ګډونه حکومت باندې تمرکز ولري ورځ تر بلې ښځې تر فشار لاندې راولي. د ناروی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنریک تون ویلي د طالبانو د اجباري حجاب او له کوره د نه وتلو فرمان سخت غوسه کړی دی. طالبانو د شنبې پر ورځ فرمان ورکړ چې ښځې د حجاب واغوندي او بې موجبه دي له کوره نه وځي. د مقاومت جبهې ادعا کړې چې په بغلان کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې په بغلان کې د دوی او د طالبانو په جګړه کې د طالبانو ووشت عسکر چې د ده په خبره د سرې او بدري قطې او همدارنګه د ځانمرګو بریدونو د قطې دي وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې رد کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په بغلان کې د دوی کوم سرتیری نه دی وژل شوی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسي پوځیانو د یرغل ننګ وکړه او ویل د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده یو ځل بیا په ناټو تور ولګاوه چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کړي دي. هغه د اوکراین په دونباس کې د جنګیدونکو روسي عسکرو یادونه هم وکړه چې د ده په خبره د خپل مورني ټاټوبي دفاع کوي. په اوکراین د روسیې یرغل په لسمه اونۍ کې دی. د نړیوالو فشارونو سربیره لا هم روسي ځواکونو د جنګ درولو ته غاړه نه دی ایښي او ورځ تر بلې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابیدو راپورونه راځي. خبرونه مو واوریدل. وربشو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. د مقاومت جبهې ادعا کړې چې په بغلان کې وویشت طالبان وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وایي
د اختر نه رئیس کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم. یو نفر هم نه تلف شوی هلته. تلفات نه دي سوي نه پیښ سوي.
د اجباري حجاب په تړاو د ښځو ګڼو نورو فعالانو خبرګونونه دوام لري.
تاسو مجاهد، تاسو طالب یاستئ، تاسو د اسلام په لار روان یاستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز، ما یو لاسونه او یو قدم ما تاسو ایمان لرزي؟
د امو د سیند غاړې دی خو پراته افغانان شکایت لري.
دریای امو موږ ته مخه کړی ده. زمکی کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړه.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړی استاذ توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان بلش پغم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر سره تر کتنې ورسته کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په تیرو نهو میاشتو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایی ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن چې کابل ته سفر کړی وایي طالب چارواکو سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه خبرې کړي. ښاغلی نیکلسن نن په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست نورالله منیر سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي. په دې ناسته کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل، خو سره له دې چې ژمنه تکرار شوه مګر هیڅ داسې نښه نه وه چې دا ښوونځي به کله پرانستل شي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس وحیدالله هاشمی بیا په خپل ټویټر پاڼه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي غوښتنو او پوښتنو ته اشاره نه ده کړې او یوازې دومره لیکلي، دوی د افغانستان د پوهنې د بهیر په برخه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې کړي. د دې ترڅنګ خغلی نیکلسن د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره هم لیدنه کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو مسأله د خبرو د سر موضوع یاد کړي. نو موړي په یو جلا ټویټ کې لیکلي د لومړی د نجونو د خونځو د پرانیستو پر اهمیت د طالبانو لخوا د مخ پټولو یا حجاب اړه د روپیه ټولنې اندېښنه او د طالبانو د دې وړاندیز پاړه چی کور د خوځو لپاره غوړه زیاتې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد د دې لیدنې پاړه رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي دواړو لوریو د افغانستان اروپایي ټولنې ترمنځ د داسې همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی چې د خلکو د ژوند او د وضعیت د خوالي لامل شي.
خغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو برابرولو په اړه د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. هغه ټینګار وکړ چې د ټولو ستونزو د هواري یوازینۍ لاره د خبرو اترو په ادامې کې نغښته ده.
اوس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو د طالب چارواکو په اعلامیه او هغه څه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن لیکلي دي جوت توپیر لیدل کیږي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو عزیز مارج وای طالبان هغه موضوعات چې د کتنو اصلي منصبانګ او لدوی د نړیوالو غوښتنې رانغاړي رسنۍ سره نه شریکوي او ښکارا کوي چې چاري عادي روان دي.
تعلیم چې د ښځو نر حق ده او دې ته اجازه ورنه کړل شپږم ټولنې ته پورته نجلۍ کانو خوځوي ته همداسې مثلا نور نړیوالو سره هغه شرایط چې دوی ورته وړاندې کړي دي نړیوالو چې افغانستان په رسمیت وپېژني ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړي هغه پلی نه کړي معیاري ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او د خلکو مشورت وانخلي. دغه نړیوالې ناستې نړیوالو سره کتنې او نړیوالو کانفرانسو ګډون کول دا کومه ګټه فایده نه کوي.
طالبانو له تیرو نږدې لس میاشتو راهیسې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي چې له دې عمله د نړیوالو تر سختونې وکولاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبري کړې دي. نیکلاسن په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې لیدنه کې د اجباري حجاب په تړاو باندې د اروپایي ټولنې اندېښنه له خغلی متقی سره شریکه کړې ده. په اروپایي ټولنې سربیره د غاڼو نړیوالو سازمانونو لخوا هم د اجباري حجاب په تړاو باندې خبرګونونه راغلي دي. همدارنګه د بشري حقوقو فعالانو خبرګون خوده لیا او د اجباري حجاب مسلې د نه منلو وړ بللې ده. خزینه فعالانو هم په ټوټر باندې د اجباري حجاب په تړاو باندې کمپاین پیل کړی او ویلي دي چې دا حجاب چې طالبانو تعریف کړی د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. لاغې ډلې احمد تکل ل یو فعال سونیا شینواری سره چې خبري علامه خبري کړې دي په پروګرام کې او د حجاب په تړاو لاغ نه ځینی پښتني کړې دي. تاسو دې مرکه ته راوولم.
زمنګ افغاني ټولنه مخکې د سي حکومت او د سي فرمانونو نه مخکې مسلمانه و او دینه پسته بمي دغه د حجاب حکومت چې د امارت اسلامي له خوا صادرېږي صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسي. ام دغه صادرې دو سره ګوري د سفیر د اتحادیه د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې د سې موضوعاتو ته خصوصا د سې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس غوندي دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي دې ته فکر نه کینې د دې حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. اپاتې شو د میرمنو لباس کې آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه د سیو بربند میرمن یا د سیو میرمن موري د چي د شریعت او د اسلامي او زمنګ د دوت په مطابق نه و چې د غاته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې د امارات منتظر او اخر راپاتې د دغه یو حکم صادر ک دا ټول اسلام دا ټول شریعت دا ټول حکومت والی صرف دې پوري محدودګي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر
کړه تاسو درته وایاس چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې خځې لري
په قران شریف کې د خځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اته سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوی تاید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاد او یا د نورو هدي اقل ګو په جندل شي او د زورونې سببونه ګرځي. نو په افغانستان کې د سې کومه خزه سید هغه په هر ټولنه کې مشکلاتي ستونزې یو نیمه خزه باید د سې یو څه کار کړی نو هدا اقل جوز تاسو فکر منی سي دسي خو ټول مېرمني ګرځي دسي کم یو لباس خرابو چې دوی تر اوسه پورې منتظره پاتې شو اخر به دسي فرمان صادره ک او پر ټول علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د مېرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي نو دا یو مخ یا یو لاس د مېرمن دی او تاسو مجاهد یې تاسو طالب یاست تاسو د اسلام په لار روان یاست دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مخ زما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي تاسو یعنی اندغه هغه خلکو ته چې دغه سي فرمان صادري زه تدریم ترڅنګ به دا مو یل شي چې نران د خپل پسترګو پر دی وایي
مننه طالبانو له نظر د خزو تر ټولو غوره حجاب چادرې د لک څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی
خزه چې څنګه مو ویل مخ خلاص او خپا عورت نه دی او د ښکاری نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز منغه خپل لباس منغه خپل دود او کلچر دا ډیر اسلامي د نسبت د چادرونه تاسو بلی دلی د سه چادرګانې چې اغونستکهږي په سر مګر مخ لوڅ کی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خزي اول باید د خزي یو زورقه یا یو خلطه غوند یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټ اټکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي
د خزو د حقونو لفعال او خبريالي سونیا شینواري سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریدله په دې مرکه کې د حجاب په تړاو باندې پوښتنې شوې وي په همدې تړاو موږ هم په فیسبوک باندې د ازادي راډیو پوښتنه لیکلې و چې د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی او همدارنګ لیکلي مو چې د اروپایي ټولنې استازې اندېښمن دي په دې مورد باندې لاغې ډلې ځینو خلکو کمنټونه کړي دي ولید احمد شریف لیکلي اسلام کې کوم مشخص حجاب د ښځو لپاره نشته مسلمانې ښځې به د خپل عصر دود او ضرورتونو مطابق خپل ځان ته لباس خوښوي حقیار لیکلي اروپایان حق نه لري چې زموږ په دینی کلتوري او داخلي شارو کې کار ولري یا نظر ورکړي سوریا همراز بیا لیکلي حجاب د پلار عزت د مور افتخار د خاوند احترام د ورونو غرور او د ښځې ښایست ویل کیږي د دې خبره په کومه ښځه چې خپل عزت ګران وي هغه ته پرده او حجاب ډیر آسان وي حضرت محمد هم بیا انتقاد کړی چې طالبان د خزو پر ځای په نورو مهمو کارونو پسې وګرځي او د دې خبره چې د خزو شادي پریږدي یوسف شینواری لیکلی البته د انتقاد کړی چې د خبره د طالبانو خپلې خزي پاکستان کراچي او نورو ځایونو کې وي خو دلته بیا په افغانو مېرمنو باندې سختې راولي او سجاد احمد صافی لیکلی دوی دین او مذهب یوازې خزی دی بل کوم کار ورسره نه کوي دا د دوی نظر او تاسو هم کولای شئ پم دی مورید باندې خپل کومنتونه ولیکئ ته موږ تاسو ته ووایو
ازادي رادیو پر لاندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
د مقاومت جبهه ادعا کړی چې د بغلان په زینو سیمو کې له طالبان سره درنی نښتې کړی او وشت عسکري ورته وژلي د مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدي وایي وژل شوی طالبان د سریقتي بدري او ځانمرګ بریدګرو عسکرو خو طالبان بیا ځان ته د مرګ جوړ لید رسیدو خبره ردوي جزئیات په دغه ریپورت کې واوري
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلويخ ساتونو کې د بغلان په پوله حصار خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنی نخټی کړي هغه ادعا چې طالبان یې ردوي د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدي نن په خپل ټوئیټر باندې ادعا کړي چې په دې نخټو کې د طالبانو د سریقتي بدري او ځانمر ګبریدګرو لړلې و وښتنه وژلي او و نورې ټپيان کړي خو طالب ویان زبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی
دا د تلفات باره کې موږ خو د اختر نه رئیس کوم چې څرنه مې کړې او معلومات یو نفر هم نه تلف شوی دی تلفات دې سیوی نه پیښې
د ملي مقاومت جبهه دا ادعا هم کړي چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي د جبهې پرون د پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب عسکرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. ها خوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یو بل ویډیو کې چې ثبتونکی یې نیټه د روان کال د غوی 13مه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپل ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کېږي؟ د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد:
نو پنچیر کې موږ غونډونه لرو، له پخوانه کوئی بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغه بیرته راځي، نور په واسه کې نور ځي.
خود مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنچیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنچیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
اوس به هم ورشو خوست هلته لپارونه د زرغون افغانستان د کرکټ د ورځنیو لوبو جام پیل شوی دی. په دغه جام کې درې ټیمونه لوبي کوي، پامیر، هندوکش او میوند، چې پکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مهم لوبغاړي هم د ځوانانو لوبغاړو تر څنګ ګډون لري.
په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی لوبي پیل شوی چې د متر شلمې دوام پیدا کوي. د زرغون افغانستان کرکټ جام کې درې ټیمونه پامیر د ګلبدین نایب په مشرۍ، میوان ساتون کې د حشمت الله شهیدی او هندوکش د افسرسازی په مشرۍ خپلو کې لوبیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک مشال راډیو ته وویل د دې لوبو یوه موخه راتلونکي 500 ورځې لوبو ته د لوبغاړو چمتووالی دی
او همدا شانتي د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت چې خپل ملي لوبغاړو څخه په دې سالې کې تجارب ترلاسه کړي او د خپل تخنیک او تکتیک کې خواله رامنځته کړي.
یاد لوبي چې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو لپاره په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د کرکټ د ځینو ځوانو لوبغاړو سربېره پکې د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي شهزاد محمدي، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، آفتاب عالم، سمیع الله شینواری او حشمت الله شهیدی برخه لري. سره له دې چې د یک شمې پرس په خوست کې ګرمي ډېره وه، خو بیا هم د لوبې د لیدلو لپاره ګڼ خلک ورغلي وو او تر پایه د خپلې خوښې لوبغاړي په نارو، غورځیو او چکچکو سره تشویق کړل. د کرکټ یو مینوال خالد مخلص وایي چې په دې لوبو کې باید ځوانو لوبغاړو ته ډېره ونډه ورکړل شي تر څو د ملي لوبغاړو له تجربو او تخنیکونو زده کړه وکړي.
خوستور مو تاسو خپل پاتې لګی چې د کرکټ سره ډېره شوق مینه لري، نو د خسته وړه راخادو د غکیم کو وړه لوبغاړي چې دی دته باید ډېره مکه ورکړي، ځکه چې ملي لوبډله رغندښو لوبغاړي رغندې چې دی څه زده کی چې دا لومړی ځل د ټول لوبي کېږي، نو د خوستور وینې ډېر په شاګه تر روان دی کی ته مشخصونه زیات دي.
د کرکټ یو بل مینوال شریف وایي چې خوستوال دی روبته د اختر په شان خوشاله دي او دویم اختر یې غني.
مونږ باندې یو اختر ته سو ان شاء الله مونږ ډېر خوشاله او ډېر خوشاله سو دویم زرغون افغانستان په نوم باندې چې یو جام دی خو سره دویم اختر په نوم باندې دا مونږ خوست مشته نه دا وختونه دا مونږ چې مونږ باندې پیدا شي خو ملي روخړی ته او په باندې باندې لوبه چې هم ګوري دا مونږ افغانستان ملي روخړی او دا نور روخړی به تشبیه کې خو سره پر دا یو ملي فخر دی.
د یاد جام اوله لوبه میوان ساتونکو له پامیر لوبډلې څخه د لاسو منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې د میوان ساتونکو لوبډلې په 500 اورونو کې د خپل اتو لوبغاړو په 202 سره 245 منډې وکړې. ټاکل شوی د سیشن په ورځ د کرکټ دویمه لوبه د میوان ساتونکو او هندوکش لوبډلې ترمنس ترسره شي.
ازادي راډیو ته غواګاست اوس هم د هوا حالات تر هغه وروسته بیا ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات په اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زیزې ورځې تودوخې لوړه درجه 9.18، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.21، مزار شریف اسمان زیزې ورځې د تودوخې لوړه درجه 10.6، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.25.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاره، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونه په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو، خو پایلې له کندوز نه په یو راپور کو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنی کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د امو سیند پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د کندوز ولایت د درې سرحدي کلبات، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د امو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سیند کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاته دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی. اوس هم زمونږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسنی حکومت غوښتنه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیز ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد نومان راته وویل:
خریجات و زمینې کې مهات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه ځمکې د استوګنې کورونه او باغونه چې امو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلابونو او د اوبو زیاتوالي له امله تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلي کړي تر څو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي:
تاسو ته د دغه همو سیند د تخریبات په حق لباندې داسې ویلی سم چې همو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخ کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي هڅه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي.
موږ تر دې باندې فعلاً ساحه تر کوشش لاندې نیولې ده، هغه نقطې اسې پذیرې دي، هغې موږ ټول کوډینات اخیستي دي، هغه نقطې موږ نیولې دي، فعلاً تر کوشش لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فعلاً جریان لري، وزارت هم همدا کوشش روان کړی ده چې تر څو هغې لپاره بودجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوشش ډېر روان کړو.
د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rferl@org.
د کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وایي د وروستیو جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله 50% د مچیو فارمونه لمینځه تللی دي. فارم لرونکي له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لمړنۍ کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅې پیل کړې. د ایوایي وروستیو جګړو بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي او پاتې زیانمن شوي چې د چارې د شاتو پر تولید هم تاثیر کړی.
دو 50 فارم چې زه دلې پر ځای ومه دا زما پر غاړه مسؤلیت دی. رئیس زه ومه ما دو 50 فارم په کندهار کې جوړ کړی. په دا څلور کال کې د جګړو لکباله د امنیتی ستونزو لکباله زه بیا ځای سو ومه. اوس نور فارمونه موږ د لاس ور کړی دي. 22 فارم په کندهار کې یا 23 فارم اوس موږ نور مو د لاس ور کړی. ته فکر وکړه فصل پیسه ده کې اچا پیسه ده تاثیر کړی دي. ته فکر وکړه یعنی بیرته موږ د صفر سیرو کوم مثال درته.
په کندهار کې د شاتو د مچیو روزونکو ډېرې کمې اسانتیاوي لري، خو له یو صندوق څخه په کال کې تر 10 کیلو پورې شات ترلاسه کیږي چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د مچیو فارم لري. دی وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي او د مچیو د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي، د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا اریو د خپل ګټ د پاره کار کوي او زمرد فارمدارانو په کیسه کې نه دی. که دواوی کومي کارڅه سامان د مچمچي سامان یا مچمچي راوز زمرد پاره چې کسي کمزوري مچمچي رانیسي د خپل پیسو د پاره چې یو صندوق پکېږي په هغه پیسو باندې د 2 صندوقان رانیسي، نو زمرد فارمدارانو د پاره چې راورسي ځاګه چې مجد راسيزن او درګرمي او درادغه رسو در خپل راځي پر هغه زمرد د بینه ولاړي سي کمزوري مچمچي رانیولي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وایي چې په نوي کال کې ل خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوقه مچیو غوښتنه کړي.
موږ چې هر پروژه دی موږ غوښتنه وکړو موږ اول د مچۍ چرګان او غوزې وړاندې کوو د ټول خلکو د مسؤلیت سبب وګرځيږي. نو وساق پلان موږ ورسره د مچۍ دی چې څرنګه سوال کان کې هغه موږ د کوم د وزارت څخه غوښتنه کړې او د موسسات دی یو پروژه اوس منظور ده د تاوتر د او طلبي په حالت کې ده. هغه معلومه نه ده چې کوم صندوقونه دي او څه څه ده.
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي د قولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره برابر ده او کپام ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیا به لمنځه ولاړ سي.
د هم قدر منوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه یو تن د لسم کوربیت زکونکې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ د لاستراوړل لپاره هڅه کوو تر لاسه کړو. همدارنګه د معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلي مو دی وایي ک کانکور ته ناخلی مو دی وای نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژوند او وادونه د موږ ستړیو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هلي احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د انسار دفتر درې مختلف شمیرې شریک کړي وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه سي لازم وي همغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتونه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه شریک شوی، نو کومه ځانګړې سرویس شوې ده. د ازادي راډیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړونده ادارو سره شریک کړي.
من دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د خپل نظام کې د کوم ظلم سره روان ده، مقصد تیر سرتورو سره یا کوم معلمینو سره یا کوم مطالبینو سره ده او محصلینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي او کنه مې دغه ته لته روکم.
مرسته شفاف ډول باندې نه وښیږي چې ما څه دا ورې ټول چې ما څه دي چې هغه درته کې ملکانې ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسیدي نه ما یو پر رسیدي ما څه حق اقدار نه کړې چې ما څه ټول مشکل ته ملکانې کې مخ ملکان باید په کمال لغوه شي افغانستان په څیر نظام چې مخ دمر فکر دغه خلکو مخ دا ځان ته یو سم دغه دا شي کړي ته موشات راځي مخالف موشات کوم د موشات کوم حیات راځي مخ هغه ملکان سره تاسو ملکان مخ دې ملکان ته وايي کورو تاسو ته کله سم تاسو ته چې بجوګه سماته راځي ښاغ غوتوړه حق اقدار نه کړې چې ما څه